سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: طالبانو د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی.
گروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه ښیي.
د
بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي. پر نورو راپورونو سربیره وباورئ چې یو شمیر پوهانو د مرغانو په اړه د خپلې 25 کلنې څیړنې په زړه پورې راپور خپور کړی. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. له هر څه مخکې خبرونه واوري. طالبان وی لخپل لیکو د نامطلوب کسانو د سلو پروسه چټک کړي. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی موندلی او ارمنستان وی له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت وای لخپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوب کسانو د استلو پروسه چټک کړی ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوی کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیه کمیسیون جوړ شوی دی د پارسه صفنه نامطلوب خلکو باسي په کار شروع کړی ده. سرګونه خلک ثبت شوی دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوی دي. دا پروسه دوام
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یو نامه پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یونما په حواله د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو لولي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وای د سری میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سری میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د استلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې لافغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خبر کړی له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوی او هغه په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د ریټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اګوست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لک څلرویشت زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز وریځې تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان زایز وریځې تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان زایز وریځې تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. او اوس ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت ویل ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلي دي. هغه پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هلمن یو پراتونکو کې د اقتصاد، د غراز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دو سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
لا بعد مرغنن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د روسي د لپاره واسطانه یا بهتي جګړې ته دوامر کوي. که په افغانستان کې سول او ثبات ټینګ شي په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبري وکړي. له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځنګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شهر ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرانیستل کېدو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له یو لړ ستونزو شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني ډول غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستاني ملیشې په ورځو ورځو د تګ اجازه نه ورکوي. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو چارواکي وایي ټولې ستونزې هغو کسانو جوړې کړي چې د جعلي اسنادو په وسیله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه ما په پترخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، اتش پې مالته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت عذاب شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. پاسپورټ ویزیم لرم او تذکرم لرم، مریض مې ماجل دی.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم ست چې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک للارې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم اجازه نظر احمد ورور لار خدا ادم شپل پلین کې وس ولای د ما سره زنان را سره دي لور سره ده چمن ته بیا من خدا دې سره غلم پراته بجې بیا پرو بجې راغلم وز لاس شو ولس بجې دروست دی ولای خدا غو مشکل دي لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دی دا پلین کې دروي د سره مثلا دوی علاقے نور ګر شل بر تر واپس.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار اوسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو اوسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار اوسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلی تذکره ورته چری کړی او دغه هیواد ته د تګ اجازه نه دور کړي.
خو جان وله وو پاکستان
وله
بس ولا وو پاسته ما دغه کار کړی تذکره ورته کنده تذکره بولدک هغه مشکل کړی تذکره چری
په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسول حکمت الله وای ستونزه هغه مسافر جوړ کړی چې د جیلی اسناد لاله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپل سترګو ولیدا چې د وی میاشتې لپاره د اسلامي امارت خونه بند شوی و. نو موږ چې کوم خبرې د پاکستان سره وکړلې هغه موږ ته چې کوم شرطونه یې خو لومړی شرط دا و چې موږ د ټول افغانستان تذکره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکره چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکره نه مني هغه تذکره دي چې هغه تذکره ټول جعلي تذکره دي ځکه په تیر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کوم تذکره ګرځولې وي هغه تذکره موږ ته وسپارلې زیاتره او وزارت تذکره چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتی و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې ل لزر تر 15 زر پوری کسان ته غراته کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسبات لامل تړل کیږي چې زیات ځانې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباری کسان غالي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خداشبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه احمد شیبر کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا شغل خلیل زاد په ځانګړي توګه په اگست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امر الله صالح ادعا ته اشاره کوي. شغل صالح د اکتوبر په 28مه خلیل زاد د ویلوې غولونکو طرح معمار وباله. خو شغلی خلیل زاد په روسیو کې یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشي حکومت لاغه فرصت سم استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی وو. که څه هم خلیل زاد په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې خو دا خبره هم کړي چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپل هدفونو ته رسیدلې ده. خلیل زاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دوه لیواله وو لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورسپانې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره خستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټ شو چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورسپانې لیکي اغلی میرزایی درويشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپل کورنۍ په افغانستان کې پریښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یو وړه اپارټمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړ شي خو خپل کار لاس نه اخلي. د زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړې ده. هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کوم ورځ چې طالبانو کابل ونیو اغلی میرزایی په کابل کې و او د ماشام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشروي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو امیندوار میرمنو کې یو او په هرو دوه ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارد کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوه کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه څنګه یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوه کسانو څخه یو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
امینه حق میرمن چی د تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چی د افغان پوز یو بخانه سرتیری و د هلمند په جګړه کې وزل سوای دی. دا وای د ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د بخانی حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې اینګور او لمسی هم وزل سوی دی. امینه اوس د خپل شپږو ماشومانو سرپرست ده. په دغو ماشومانو کې تر ټولو مشر شپږ کلن او کشر یو کال و میاستې عمر لري. امینه وایي چې د کور د کرایې پیسې نه لري او اوس بې ځایه سوی ده. د کابل په شهرناو پارک کې له څو ځوانو کونډو او ماشومانو سره په سړو خیمو کې ژوند کوي.
هیڅ مرستندوی نشته، شپه ورځ په لوږه تېروو. د ماشومانو ته وګوره، هر څه مې خرڅ کړل او ومو خوړل. د اوسېدو ځای نه لرو. زموږ غږ تر مرستندوی دفترونو پورې ورسوئ، موږ په بد حالت کې یو.
په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي کړکېچ له امله د مرستندویه ادارو اندېښنې ورځ بلې ته زیاتېږي. د بشري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر اوچا هم تازه یادې موضوع ته اشاره کړې ده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشرې ایزابل موسارد کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي، په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د روانې میاستې په لومړیو ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي، دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي، په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ور ودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د ښې حکومتولۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د ډیموکراسي ناو خبري شبکې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی.
طالبان د ښې حکومتولۍ لوی مسؤلیت لري، ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی و، په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 400,000 تر 500,000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي، او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یوه ویډیویي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه د رامخ کشي د نړی لوی هیوادونه د رامخ کشي د نړی میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلی باید رامخ کشي دا مهال په نړی کې لوی غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو د خړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم د پناس مور شي کوم د مور نشي یا کوم ماشوم د ژوندۍ پات شي کوم یو نه یو ماشوم هم باید ونه مري
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بی وزلی لکبله مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورونی د نفقې برابرولو ته حیران دی
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلې او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپه وکو ګرد وږي ته جوړ ور دالته شرغلی د مجبورۍ غلې
نړیوالو ادارو اټکل کړي چې د بی وزلی او لوږی د پراخیدو لکبله شي را روان جمعی د افغانانو لپاره ډیر سخت وی دروختیا نړیوال سازمان تیر اونۍ ویلی و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې سباندې یو میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي د دې ادارې د اټکل لمخې لدی جملې به د 1 میلیون ماشومان ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي طالبان ویلی چې لبیلا بیلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشری مرستې افغانستان ته رسیدلی او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د نن سهارنۍ خبری مجلې په ورسته یو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو شی به ورسته د دې خبرونه ورسته په زړه پورې راپور درته وړاندې کوو خو لمړی په مکړې د خبرونو لنډیستا د طالبانو حکومت وایي لخپل لیکو د دوی په وینا د مطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د دې ادارې مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې یونما په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د